إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض صدق الله العلي العظيم درنو مشرانو علماء کرام او طول گدنوالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ داد خوشحالی زائری چپایو دینی مدرسہ کی زموج مسلمان اورونا ارایو زائی سوی دی جید علماء کرام تشریف راوڑی دی ترسو هاغ شاگردانو تا دستاری فضیلت اور پر سر کری چه دا حفظ پسانگا که از احمد استلوی او قرآن کریم ای حفظ کریوی او هاغ قرآن کرامو تا چه دا قرآت و تجوید پسانگا که از احمد استلوی او تر پراغت پر ایزان رسولیوی او دا داغ پراغت پویار بندی دستاری فضیلت اور پر سر کیجی دا یقینا دا خوشحالی زایدی شکار خبر دا چی چوار لسا و کال مخ کی چی قرآن نازل سوی نو دا غسی دینی مدرسه نوی دا اسلام دین نو زلی دلی یو تور تیارا و پر انسانانو بندی خلق پا وحشت کی و خلق پا ظلمت تور و تیارو کی و خلق دوم رستری و چه خپل جوان دور تا زندان شکاره دی دا جوان سختنگ و جهالت پا خپل و منزوک شی قتلو نکول یو پر بل باندی تیره او ظلم کول یو دا بل مالو نخوڑل دا عام شیانو چه پا خپل و خلقو که رواج پیدا کردی و ترداس اندازه پوری چه پر ایواده را کشنی خبر باندی با هم دو قومونو پا خپل منز کی پا لسهاو لسهاو مڑی کول یو رز دا قریشو پا منز کی یو میلا جوڑه و نو یو کس خپل خیمه و وحل او دا خپل جهالت پا وجه دا خیمه سخراو آتی شای وغز اول او وی ویل چه آیا یو داسی غشتلی چوکستا یو داسی باهمت چوکستا چه داز ما بشارا چوله کی دا دا پسیر باندی یو بل جاهل رالی پشه ای ورکات کرده ولد آقا دی پشی می دا عبد لپاره در چولی کرده نو دا دی پیشی پرامنستو که دو سره دا دوارو خلق و قومونو زور واخستی او دا دا غا پیشی پرامنستو که دو سره دا دی دو قومونو پا منز که پلس هاو لس هاو مری وسول او دا غا بدی تر پیرویو پیرویو پوری پاتسول دا یو نمناو دا کپارو دا جهالت د اسلام د دین تر راتک د مخ کی د خلکو په مابین کی د کرکی نفرات ظلم قتل و قتال خو الله د الله جل جلاله رحمتو چې پر مکه مکرمه باندې یو داسې سپوږمۍ راوخیژول او یو داسې نورانیت د مکې مکرمې په منځ کې پیدا کړي چې رڼا یې تر مشرقه تر مغربه ورسېدل تر جنوب تر شمال ورسېدل یو داسې رڼا رامنځته سول چې تر سلګونو کلونو یعنې تر څوارلسو کلونو پورې یې دروسه پورې هم رڼا ځلیږي چې دغه نن جلسه یوه نمونه ده. کله چې د اسلام دین منځته راغی د مسلمانانو په منځ کې محبت پیدا سو. کم کسان چې کپار وه هغه چې د اسلام په دین مشرف سول په خوا به یې په خپل منځ کې په پیړیو پیړیو بدۍ درلودې مګر بیا یې په خپلو منځو کښې داسې محبت پیدا سو چې د یو د بله به تر مال هم سره تیر وه او تر سر به هم سره تیر وه څه چې به یوه دا بله سره همکاري کولی سوه هېڅ یې نه سپمول داسې محبت رامنځته سو. بدۍ ولاړې کرکې ولاړې غلای و شکماری چې لوی لارې به تړل کېدلې د خلکو مالونه به په زور اخیستل کېدل خلک به په زور غلامان جوړېدل دغه ټولې ناروا او کرکجنې دسیسې له منځه ولاړلې دا د اسلام د دین برکت الله جل جلاله مسلمانانو ته حقيقي عزت رو بخشي لکه چې الله جل جلاله فرمای ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الله لرا عزت ستا داغه رسول لرا عزت ستا مؤمنان لرا عزت ستا مگر منافقان نه پوهیش واقعا د مسلمانانو عزت پر دنیا باندې دا سپروتو چې کله دروم او د ایران امپراتوری لا لمنځه تللی نه وي مسلمانان و پخپلو منځو کې و د هغه باندې به د یړغل کول پلان لانه درلو دی مګر هغه بجن لړزیدل ځنی بیرېدل به سره د چاغه په لکونو لکونو په وجونه درلو دل کله چې هغه د هغه زمانی ستوري امپراتوری لمنځه ولاړې بیا د مسلمانانو دومره عزت پیدا شو چې په دنیا کې به د دنیا ټولو خلکو ویل چې تمدن د مسلمانانو دی پرمختګ د مسلمانانو دی عزت د مسلمانانو دی علم د مسلمانانو سره دی پوهه د مسلمانانو سره ده دا د دنیاوالو په سر او هر چیرې چې په دنیا کې خلک اوسېدل دا به عقیده و او حقیقت هم داسې و او هم دا ډول دا یو فکر چې په دنیا کې د خلکو په منځو کې رامنځته سو دا د صحابه و کرامو هغه کامل رښتینولي و هغه کامل محبت و هغه کامل عزت و چې دی و الله او رسول و مؤمنانو ته ورکړی و ځکه یو ورځ صحابه کرام د بنو المستلق چې یوه مشهوره غذا ده د هغې غذا په لور یې تللي وه سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم په مشرتوب باندې هغه هم ورسره ملګری و د یوه مهاجر او د یو انصاري صحابي په منځ کې یوه شخړه رامنځته سوه نږدې و چې جنګ سره وکړي او نږدې وه چې د مهاجر صحابي په ملاتړ دي هم مهاجر صحابه ودرېشي او د انصاري صحابي په ملاتړ دي انصار صحابه ودرېشي او یو ډله ییز جنګ رامنځته سو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ورسېده رسول الله صلی الله علیه وسلم رالی دوی ته نصیحت وکړي او ورته وویل چې هغه د جهالت خبرې مهیر سوې هغه د ژوند زندان مهیر سو هغه ظلم و وحشت مهیر سو هغه د دنیا دوزخ مهیر سو تاسو بیا د دوزخ په لورې ځئ تاسو بیا د جهالت په لورې ځئ تاسو غواړئ چې بیا د خور ژوند د مینې او د محبت ژوند بیا په ناورین بدل کړي هغه صحابه سره لرې سو په دغه وخت کې په مدینه منوره کې یو مشهور منافق و عبدالله بن ابی بن سلول هغه چیرې د انصارو سره کښېناستی او ورته وویل چې وګورئ د مکې مکرمې بې عزته خلک راغله تاسو عزت ورکړئ خپل کورونه مو نیمایي ورکړه مالونه مو ورسره شریک کړل او په ملاتړ باندې یې ودرېدلس د دفاع لپاره مو هر څه وکړل نن هغه کسان راځي پر تاسو واکمني کوي بادشاهي کوي زما دې په الله قسم یې که موږ مدینې ته ولاړو موږ به دا بې عزته خلک باسو خپل سراینو کورونه به ځینې اخلو بیرته به یې مکې ته پسې اخلو په دغه حالت کې یو مهاجر ماشوم صحابي ناست و زید بن ارقم رضی الله عنه هغه ورته وویل چې مشره دی بیا د خپل قوم مشر و د الله پیغمبر بې عزته نه دی د الله د رسول بهترین ملګري صحابه کرام بې عزته نه دی کله چې د عبدالله بن ابی بن سلول دا ماشوم صحابي ته پام سو نو په زړه کې وا هم پیدا سو چې دا خبره به د الله تر پیغمبره ورسیږي نو هغه ماشوم ته ویل چې چوپ سه ته ژغ مه لره ما خو د هغسې مسخرې کولې ټوکې مې کولې په زړه کې مې دا مقصد نه و بیا هغه ماشوم صحابي رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبر سو د څه وخت په تېرېدو سره عبدالله بن ابی بن سلول هم خبر سو چې زما په هغه ناروا خبرو باندې د الله پیغمبر خبر سوی دی نو راغی د الله پیغمبر ته یې په درواغو باندې قسمونه یاد کړه چې ما داسې خبرې نه دي کړې دلې نور صحابه کرام ناست وه هغو هم د ده خبرې تایید کړلې ول یا رسول الله هغه ماشوم دی دی د باعزتو خلکو څخه شمېرل کېږي او دی د قوم د مشرانو څخه دی د سردارانو څخه دی ته داسې مه کوه یا رسول الله چې د ماشوم په وجه باندې د یو غټ سړي خبره نه منې او د هغه ماشوم د منې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره خوښه کړل او د دغه د درواغو قسمونه یې ومنل د لږ وخت په تېرېدو سره د سورة منافقون آیاتونه د ده په اړه نازل سول هغه ماشوم صحابي رښتینی ثابت سو د ده درواغ او دغه غلط عقیده غلط فکر ثابت شو. اغه ماشوم چې دغه آیاتونه نازل سوي نه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته د شرم څخه نه راتلی، او دا یې په زړه کې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د الله پیغمبر به زما په اړه دا فکر کوي چې ګویا تا درواغ ماته ویلي وه. کله چې د آیاتونه نازل سول، اغه ماشوم رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوښتي او ورته ویې ویل چې الله ستا رښتینولي ثابته کړل، او عبدالله بن ابی بن سلول منافق ثابت کړي، درواغجن یې ثابت کړي. کله چې دا آیاتونه هم نازل سوه، صحابه و کرامو د غزا د لوري څخه بیرته د مدینې په لوري باندې حرکت کړی و. کله چې مدینې منورې ته ورسېده، د عبدالله بن ابی بن سلول زوی چې هغه هم عبدالله نومېدی، د خپل پلار په مخ کې ودرېدی، توره یې راوکښل، ول ای پلاره، تا د دغه غزا په سفر کې دا ویلي وه چې د الله پیغمبر بې عزته څوک دي، دا مسلمانان بې عزته څوک دي، نو زما دې په الله قسم وي ته به پر دا ځای باندې اقرار کوې او دا به وایه چې د الله رسول او صحابه کرام معزز با عزته او درانه انسانان دي، زه بې عزته یم، سپک انسان یم، که چیرې ته دا اقرار ونه کړې زه به ستا سر په توره باندې ووهم. عبدالله بن ابی بن سلول ورته وایي و ای زویه، ته خو هغه څوک یې چې ته ما کوچنۍ لوی کړې او تا زما سره مالی مرستې کولې، زما همکاري دې کول، زما ملاتړ دې کاوه، ما ته دې احترام درلودی، نن بیا ته ولې زما په مقابل درېژې او ما ته بې عزته څوک وایه، زما سر په توره باندې وایه. یو پلار تا لیدلی، یو زوی تا لیدلی چې د پلار په مقابل دومره همت کړي چې هغه سر په توره وروهي؟ د ده زوی چې هغه هم عبدالله نومېږي، هغه ورته وایي وای په الله قسم کوم چې د الله محبت در تا زما سره ډېر دی، او په الله قسم کوم چې الله ماته در تا ډېر محبوب دی. نو کله چې د الله رحم در تا ډېر دی، د هغه محبت در تا ډېر دی، د هغه ځواک و توانایی تر تا ډېره ده، او د الله رسول هغه څوک دی چې الله ډېر محبت ورسره لري، نو د هغه په مقابل کې ته ماته هیڅ یې. نو بالاخره اغه پلار ای مجبور سودا اقرار ای وکي چې به شکه د الله پیغمبر الله او دغه رسول دغه د رسول صحابه ټوله با عزت خلق دي، زس پک سړم دا عزت چې الله جل جلاله دین ته ورکړیو، مسلمانانو ته ورکړیو، د الله رسول ته ورکړیو، دا داسې عملی محسوسی خلقو په سترګو لیدل تر داسې اندازې پورې ستر عزت و چې یو زوی به د پلار په مقابل کې درېدی چې هغه به مازې په خوله باندې دا خبره وکړله چې عزت نست. دا د دې دین برکت و، د دغه سترې سپوږمۍ چې پر مکه مکرمه راختلې وه، د اسلام د دین ځلاوه، دا د دې عزت و چې الله جل جلاله د دغه دین پیروانو ته داسې عزت ورکړی و. نو الله جل جلاله چې دا عزت و مسلمانانو ته ورکړی و، د یوې خواخوې عملي په خلکو لیدلی و چې دغه یوه کوچنۍ واقعه مثال دی، او په قرآن کریم کې هم وعدې ورسره کړي وې. الله عز وجل په قرآن کې فرمایي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ای مؤمنانو، تاسو سستی مه کوئ، تاسو غمګینه کېږئ مه، تاسو لوړ یاست، فوق یاست، تر ټولو خلکو لوړ یاست، په دې شرط که مؤمنان واست. دغه ایمان ستاسو مؤمن جوړېدل دا شرط دی ستاسو د عزت لپاره، دا د الله وعده ده. او بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي وکان حقا علینا نصر المؤمنین، یقیني دی پر موږ باندې چې موږ به په یقیني ډول باندې نصرت او مرسته د مؤمنانو کوو. تاسو دې خبرې ته متوجه سي، الله هغه ذات دی، هغه باچا او هغه واکمن دی چې په دنیا کې هیڅوک هغه حقیقي توانایی څوک نسی تعریفولی په خوله باندې، نه لیکلی سي، دومره طاقت و توانایی زیاته ده. دا د دنیا باچهان و واکمنان دا د الله جل جلاله د قدرت په مقابل کې یوه ذره ده. تاسو په دنیا کې یو مثال ورته کښېږدئ، که چیرې د یو ښار والی، د یو ښار حاکم، یا د یو ملک باچا و یو چا ته اطمینان ورکړی چې زه ستا مرسته کوم، ستا مدد کوم، ته بې غمه اوسه، دا سړی به په ډاډه زړه باندې په ټوله ملک کې ګرځي، هر چیرې به په ډاډه زړه ځي، هیڅ ویره به نه وي، وایي ما سره باچا کول کړی دی. نو دا چې الله عز وجل د مؤمنانو سره وعده کړی دی وکان حقا علینا نصر المؤمنین، موږ به په رښتیاني او یقیني ډول باندې د مؤمنانو نصرت کوو، دا څومره لو خبره ده. په دې خبره باندې باید مسلمانان خوشحاله نه سي؟ خامخا به خوشاله کیش. بل ځکه الله عز وجل فرمای ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. کچیر استاد سره هغه کسان چې مؤمنان ندي، هغه کسان چې کافران دي، هغه کسان چې بيدینه انسانان دي، هغه استاد سره په مقابله کې، په مقاتله او په جنگ کې راسي، موږ به دوی پر شا باندې تمبو، دوی به ځي او ستاسو په مقابل کې به همت او مورال د لاسه ورکوي، تاسو پر غالبه کیږئ او داسې به غالبه یاست چې هغه به بیا نه بل مرستیال پیدا کوي، نه به بل معاون پیدا کوي، او نه به یو بل داسې باچا پیدا کوي چې د دوی مرسته دې وکړي، بیا دې پر تاسو غالبه سي. دا د الله د نصرت وعده ده چې الله جل جلاله د مؤمنانو سره کړې ده. او همدا ډول الله جل جلاله د نصرت او د مسلمانانو د عزت لپاره په قران کریم کې فرمایي وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. الله عز وجل دا هغه کسانو سره چې ایمان اراوړی دي ستاسو څخه او عمل صالح ولري ليستخلفنهم في الارض، د مزکی خلافات او د مزکی واکمنی به مؤمنانو ته ولور کی. دا خو هغه عزت دي چې الله جل جلاله د دین په برکت باندې مسلمانانو ته ورکړی دي، د دې دین پیروانو ته ورکړی دي. دا خو یو یقیني خبره ده، دا معلومه خبره ده، هر چاته ثابته ده. خو دا واقعي بیانول یا د اسلام د دین عزت بیانول او یا خلق دا فکر کول چې مسلمانانو ته الله دومره عزت ولا ورکړی دي، زما په فکر باندې دا هیڅ نتیجه نه لري. ولی موږ به د خپل ځانونو سره حساب وکړو، د خپل ځان سره به فکر وکړو چې دا خو یقیني خبره ده چې الله دین ته عزت ورکړی دي، دا خو یقیني خبره ده چې الله هغه رښتینی پیروان ته د دین عزت ولا ورکړی دي، صحابه ته ورکړی دي، مسلمانانو ته ورکړی دي. نن زموږ عزت چیرې دی؟ نن یو داسې ناورین رامنځته دی چې دا اسلام هغه احکام چې د الله عز وجل او د هغه د پیغمبر د خواسه خراغلی دي، نن یې خلک شرم ګڼي. نن داسې محیط ته را رسېدلی یو چې خلک د اسلام په احکامو باندې پسخند وي، د خلکو په منځو کې محبت نست، د خلکو په منځو کې یوازې محبت د مادیاتو پر بنیاد باندې دی. یو څوک د هغه چا سره محبت کوي چې هغه شتمن وي، مالدار وي، دی محبت ورسره کوي. او کچیر یو غریب مسکین دیندار متدین کس وي، د هغه سره محبت نه کوي. حق یوازې په قرابت پورې تړي، کده یو چا ورور دی، یو چا سره جنگ کړي، بیا له دې چې دا موضوع دی وڅېړي چې زما ورور ملامت دی که هغه د ورور ملاتړ کوي. او زموږ د زړه ټوټې هغه ځوانان چې هر وخت دوی د دوی په مټ باندې د اسلام دین پیاوړی ساتل سوی دی، هغه زموږ ځوانان نن د کوپر او د پرنګیانو د اسلام څخه په لرو کلچرونو رواجونو کې اخته دي. کچیر یو ځوان راوغوښتل سي، دته یو هندۍ فلم دی جن تر مجلس ښه خوند وله ورکوي، او دته یوه جامه چې هغه د هند د فلمونو د یو لوبغالي هغه یو شکل و لباس وي، هغه دته تر یو عالم تر لباس ښه خوند وله ورکوي. په کور کې د قرآن کریم د ذکر او د قرآن کریم د مجلس په تر هغه تلویزیون او د هغه فلمونه کتل دا ښه خوند وله ورکوي. دا یو ناورین راغلی دی، هغه د صحابه و مثال و د صحابه و ژوند و چې زوی به د پلار په مقابل کې ودرېدی. نن بیا بالعکس داسې خبرې روانې دي. نو موږ چې په کم وخت کې اوسیږو، زموږ د ټولنې چې کم عنعنات اوس په الحاله په خلکو کې رواج دي، او کم رواجونه دودونه چې د خلکو په منځ کې ستا، دا په حقیقت کې موږ د پخوانیو خلکو پر عزت او پت باندې یو داغ لګولی دی. یوازې او یوازې چې موږ د پخوانیو مشایخو او اسلافو واقعات بیانوو او په عمل کې مو هیڅ نسته، دا په حقیقت کې زموږ د اعمالو په وجه باندې داغو پر حیثیت او عزت باندې یو داغ دی. دغه ناورین چې رامنځته سوی دی او دغه حالات چې رامنځته سوی دي، د مسلمانانو شان و شوکت للی دي، عزت یې تللی دي، خلک یې له تمدونه څخه لرې بولي، د اسلام په احکامو باندې پسخند وایي، زموږ خپل ځوانان د دینه څخه لرې ځغلي، د کوپارو په رواجونو پسې ځي، د کوپارو په خبرو په دودونو پسې ځي، او د خلکو په منځو کې محبت ورورګلوي تللې ده. دا یو غټ ناورین دی چې منځته راغلی دی، او لامل هم لري، هغه ناروغي هم ستا چې دا کوم ناروغي و چې دا ناورین ارامنځته کی، دا کوم مشکل و چې دا ناورین ارامنځته کی، ولې د مسلمانانو څخه عزت واخیستل سو؟ حقیقت دادی چې الله جل جلاله په قران کریم کې فرمایي کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. الله چې هغه عزت مسلمانانو ته ورکړیو خلکو ولیدی او د الله وعده هم واورېدلې، هغه الله وایي وای تاسو بهترین امت یاست، د مځکه خلافت بستاسو وي، عزت بستاسو وي، پر نورو به بهتر یاست. اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، چې تاسو خلکو ته په نیکیو سره امر کوي او خلک د بدوی څخه را منع کوي. یوازې او یوازې دغه امر بالمعروف نهی عن المنکر، خلق ته پنیکو کارونو امر کول او خلق د بدو کارونو څخه را ګرځول، تغه شی پاتې چې د مصیبت رامنځته شوی دی. زموږ خلق یوازې او یوازې دعوت او ابلاغ د ملایانو پورې تړي، او ملایانو کار نه دی کړی، ملایانو د دین لپاره دعوت نه دی چلولی. کچیر د زوی گمراهی ولې داسې دی وای نو ختم ولې صاحب استا شاګرد دی ولې داسې گمراه شو، تا خبر الله هم کی حقیقت دادی چې دا دعوت د هر مسلمان وظیفه ده. کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیته، هر یو استاد څخه پون کی او چرون کی او شپانه دی د خپل رعیت لپاره، او د هر راعی څخه بشتنه وکیش. تاسو په خپل ټولنه کې وګوري، یو پلار چې په یو کور کې اوسیش د زامونو د کاروبار په اړه پشتنه کی، د زامونو د ګټي وټي په اړه پشتنه کی، د زامونو سره پشتنه کی چې په ټولنه کې د خلکو څخه څنګه ژوند کی، او د دین لپاره هیڅ ډیرو کمو خلکو پشتنه کړې ده، او ډیر کم خلک په دې فکر کې دي چې د دین لپاره یو څه کړي، او د زوی د دیانت لپاره یو څه کړي، د زوی د تقوا لپاره یو څه کړي. نو کچیر دغه دعوت او دغه امر بالمعروف او دغه نهی عن المنکر راپورته نسی، او خلک دغه مسؤلیت د خپل غاړې وانړي، دا ناورین به نور هم پسې زیاتیږي، دا ناجوړې به زیاتیږي زیاتیږي تر کومه وخته چې د الله عز وجل اراده وه. او بل حدیث کې راځي فمن را منکم منکرا فلیغیره بیده، هر یو استاد څخه چې یو بد عمل وویني نو اول دې تغییر په لاس ورکړي، تر لاس یې ونیسي، ورته ودي وایي چې دا کار مه کوه، دا په شریعت کې حرام دی، دا زموږ د اسلامي ټولنې زموږ د مسلمانانو لپاره عیب دی دا کار. فإن لم يستطع فبلسانه، کې چې تر لاس نیول پتوان نه و نو بیا دې په ژبه ورته وایي، دعوت دی وکړي، هغه به د عواقب دی ورته بیان کړي. فإن لم يستطع فبقلبه، کې چې دا هم پتوان باندې نه و نو په زړه باندې دې د هغه کس څخه کرکه وکړي، نفرت دی وکړي. نو په کار دا ده زموږ ټولو مسلمانانو ورونو ته چې په هر زمانه کې هر محیط کې هر ټولنه کې د اسلام د خپراوي لپاره هر څوک اولادونه پر پلار باندې حق لري چې پلار دعوت ورته وچلی، او مشرور پر کشرا کشران ورونه پر مشرور باندې حق لري، د کور امیر ټوله کورنۍ باندې حق لري، د یو ادارې امیر باندې ټوله اداره حق لري. کچیر دغه سیمز او تاسو کو لس کسان هر یو خپل کورنۍ اصلاح کی د ټولنې و برخه به اصلاح شوی وي، او کچیر داسې ونکو نو نور به دا ناورین زیاتیږي او دغه بدخوندی او بی عزتی به راځي. نو الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کی چې له اوس څخه خپل هغه ناروغي چې د ټولنې ته پیښه ده د هغه مخه ونیسو، او د علاج لپاره یې څه وکړو، او ځان د دې ناورین څخه خلاص کړو، بیرته هغه عزت او مقام ته ځان ورسو کوم چې الله و مسلمانانو او د اسلام د دین پیروانو ته ورکړی دی. وما علینا الا البلاغ المبین.